السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلې ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې ده. سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدلو اټکل کړی. دغه وزارت په یو بیان کې خبر ورکړی چې نن به په بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، روزګان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې واوره او باران وریږي. پرون له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د لندې په درويشتمه او څلورويشتمه د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سندیزو حوزو په سیلبرونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د امریکا د روډ آیلند د براویډنس ښار په براون پوهنتون کې و وسلوال کس پرون مازدیګر دوه تنه په ډزو وژل او نه تنه یې سخت ټپیان کړل. د براویډنس ښاروال برت سمایلی خبریالانو ته دا خبر تایید کړ. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې سیمه ییزو چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې بریدګر نه دی نیول شوی. چارواکو ویلي دي چې ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 12,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي چې مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خنډ سره مخامخ دي. د بلاروس حکومت د شنبه په ورځ روسله هغه د لزګونه بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ چې واشنگتن د بلاروس د سره پر صادراتو د بندیزونو د لری کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بلاروسي رسنیو، د بشري حقوقو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د یو شمیر مخکښو مخالف سیاستوالو په ګډون یو سره درويشتنه بندیان بخلی دي. په خوشی شوو کسانو کې د 2020 کال د لاریون مشره ماریا کالسینکاوا او د نوبل جایزې ګټونکې الیس بالیاتسکی هم شامل دی. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویل شوی چې په خوشی شوو کې یو امریکایي وګړی هم شته. منسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځ سره اړیکې ورغوي. او په پام کې دا افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبډله سبا د دسمبر په 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره، او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عرب امارات او ماليزیا یو ځای دي. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړی لوبه پرون بنگلاديش ته په 3 ویکټو وبایلله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات میومنه کډر منو درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرفاس ومن دلن رزي درسي موضوع ته هلمند ام چې تاسو ټول درنه او قدرمن زکونکو برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې بم پتنوي خوشو کول لې زکونکو لکه سرنګ چیز مرستا سودنن رزي درسي مضمون د افغان مشورو مرمن اړوندې د افغان مشورو مرمن پیژن او د هغوی د شمن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کوو. په چیرې ورځو لستون کې مرابطا سو اتلي افغاني قهرمان مرمن او پیژندلې. نن ورځ یو زلبی هم همدغه سی او اتله زړور افغان مرمن پیژن او د حقې د شمن په حق لپش پر معلومات بلو. نو هلمند د چې تاسو ټول درنه او خرڅدکون کې د لوستر پای پر رسره ملتي وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو کولای شئ کوم کوم مخکله دي چې تاسو لوست پیل کړم. تاسو ټول درنه او کډر مون زکونکو نه هیله لرم چې خپل ځان سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئن یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې د هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومي ځنګړنې درلودلې. موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه برخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ، د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزه رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنی یو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه برخي د فارسی ادبیاتو د لومړنی ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري، چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ لولو، چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول د رابعه د خپل ورور حریص له خوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنی میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنی د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص له خوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دی خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیر شولې او د وفات شوه. رابعه زیګا د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګا د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی شو، ترې استفاده کولی شو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړور مېرمن له جملو څخه و کوم چې په خپل شعرونو کې یې ډیر زیات عاشقانه همشنن د ښکلا او د دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وو او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپار. نو درنو او خوږو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن رابعې بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. مېرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مزده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه لایو احترامات به قبول کی قدرمنو وګړو زکونکو. لمنه چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې مو په تنوي درنه وګړو زکونکو. د تل په سیریو زل بیا هم تاسو ټول د شرغ واس وایم زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو باندې ورځ بیا خپل مشهور مېرمن وو پیژنو او د هغه د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو. مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل او د هغه د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې هم دغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل ان نن ورځ لوس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه تر سره موجود وو. سږی ځکه د نن ورځ لوس ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټه هیڅ نه یوازې له تاسو سره د همکاري وکړي چې د نن ورځ لوس په اسانه توګه سره زده کړی. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریه د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمودی طرزی د افغانستان یو مخکښ روشن فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړی چې ملکه سرایا طرزی د افغانستان یو لومړنی مخکښ او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا طرزی په 1999 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی طرزی نومېده او محمودی طرزی په خپل د یو روشن فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی طرزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه طرزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزی په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمودی طرزی خپل د علم او تعلیم سره ډیر زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزی هم ډیر زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سوریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریا طرزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا طرزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا طرزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایا طرزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی د ښځو او انجونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. چې د هغه د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغه لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د ذکر په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1920 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځي چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لمړنی فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لمړنی ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1920 کال کې په افغانستان کې لمړنی د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزی تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دی پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کاوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړل چې د شوزو د حکومت په اړه مقالې خبرولې او شوزي د ټولنیزو فعالیتونو لپاره حسولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایې طرزی سره رسولې وو، هغه د رسنیو لاري څخه ځانګړي خدمت وو چې هغه په خاص توګه سره ملکه سرایې طرزی یو خاص او ځانګړي خبرونه پیل کړل چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سوریا په عامو غونډو کې د بی حجاب ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایې طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایې طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سوریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې په اعلی برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړی و. یعنی ملکه سرایې طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکې په حیثیت د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم په اعلی ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړی و په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لوی ملاتړ کوونکی و. وس هم درنو ځکه کوم په دې برخه کې د ملکه سرایې طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایې طرزی د افغانستان د لمرنی اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته شوزو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایې لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایې طرزی په افغانستان کې د لومړنیو اصلي ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چې نن ملکه سرایې طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایې طرزی ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایې طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایې طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایې د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړي توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایې طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړلی چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایې طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سریا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پریښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پریږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سریا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سریا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین افغاني نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شئ اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از مرا استاد دنن رزی د درس پایو اهله د چې خاصه شی بنای استر بل درس سپوري د لا پمان ش وخت درته غوړم.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ازادي ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلمې یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلمې چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو لا ازادي رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې. بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او چن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماستري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دوري لږ ډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل. د شعر او شاعرۍ په برخه کې د غراز رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې، بیا د 1993 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده، زما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلې چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د ترګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1499 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکار و مزبالی کنی و مقالی و زینی خبرونه دا افغانستان و سیمی پاره دا همه دوزاری و دو کال نه خبری دل. البته جاپان ملی رادیو تلویزیون پا جاپانی جبه اغا وقت پروگرامونه درلو دل خو ما بور سره پا انگریزی جبه مرسته کولا بیم اغوی تشویق کلو چه پا انگریزی جبه هم یو چینل پرانیزی د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هم هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاسته راوړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا برز د کار او ټولنیز چارو وزارت سره شریک کړه د هغوی د مسئلانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملمه خوال آوری زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېری ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول وو، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان وو، که هغه د لوی څارنوالۍ وو، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هېڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لګیا ډیر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډیر بدل شوي دي نسبت له هغه وخت چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدیکت په لاس کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز د صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه، البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو، که چېرې خونړیو او تبهکار و انقلابو مصرفیگی دقیق لسمه برخه دقیق وینو په اندازه لسمه برخه خولی مو د ترقیاتی انقلابونو په اداره مند لپاره توی کو هغه امکانات په نسبت لس فیصد امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایداره مند او ترقیاتی انقلابو لپاره مصرف کو زو فکر کوم چې نه واز مونږ بلکې دراتلونکو نسلونو لپاره به دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به سوکال او آرام ژوند خوندان شو موږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مدرلود، ژورنالیستیک فعالیت مدرلود، ادبی فعالیت مدرلود، په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لري کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ په برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما لپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملمه خوال آوری زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا ده طولنی تشتوتا و پراغندگی ده چی چوم خواری لدی طولنی سراوکی اغا پی یو مرکز یا یو محور نرا طولی ده ده دوی سرد دی چیز مکسوار ده و چی چو چی را غن پی یو مرکزی نکلم هری تپی تل جرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو ده و چی ستاس سرا خبری کومن پی یو مجلس کیوم چی دلتا د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو اداو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي یو موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر ښې لاسته راوړنې به ولرو.
بله تاسو دی شورا یادونه وکړه په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسو دی شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساس یې دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت لپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، یولس کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د دو میندو څانګه، په نهو څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو، موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه مو پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړی برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سولا آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال آوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې، هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې دا خپرېږي. مرکز یې شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاحکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شده، هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو، او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، او یو سلاحکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام وو، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه نه و. وړکتون تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي، او ورته ویلي وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ یې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطف وکړو.
سلامونه او دعاګانې.